سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلا زده راډیو نوري او ستاسو د ریډي خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سارلش بګو د مخام ترش بګو په لاندې څه پوندل سي وش پنځه وش مترو او د مخام لش بګو د سارتش بګو په منځني څه په دوه لش پک نوي خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره مرسته نه کوي. میتو میلر د خبره پرون د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ګنې طالبان د افغانستان سره د امریکا له بشري مرستو ګټه اخلي. مخکې له دې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څارې درې سیګار اندېښنه ښودلې وه چې د امریکا د بشري مرستې یوه برخه طالبانو ته رسیږي. سیګار تېره اونۍ په یو راپور کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګې په افغانستان کې له بشري ادارو سره شوې مرستې د خپلې تګلارې خلاف نه ګڼي. د سیګار د راپور له مخې طالبانو د امریکا د مرستو د جلب لپاره د بشري بنسټونو د جوړولو په ګډون ګڼې تګلارې کارولې دي. د طالبانو حکومت د سیګار په راپور تفسیر نه ده کړی. د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ له پایله امریکا له افغانستان سره په بشري برخه کې لوی مرستندوی هیواد پاتې شوی او د سیګار د راپور له مخې تر دې دمه نږدې 3 میلیارد ډالر افغانستان ته لیږدولې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. سی پی جی په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قول لیکي سیدی چې د انار میډیا په نوم یوټیوب چینل لري د جولای 14 له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یو ځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکي وروسته خوشی شول خو نوموړی له هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بل کوم قید او شرط خوشا په افغانستان کې د خبریالانو ځپل بند کړي. د طالبانو حکومت روسه د سیدی د نیولو په اړه سناریو ویلي. دا سمه حل چې په افغانستان کې خزي په اکثر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه به برخي شوی د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار نمړی ملي کانفرنس جوړ کړی دی. په دې کانفرنس کې چنن په کابل کې پرانستل شو د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګاری او د کاري فرصتونو د جوړولو په تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګاری څخه شکایتونه لري. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنی قومندانې پرون دې خبر پاڼې په خبرګول سره ویلي دا کسان ټول دیوی کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنی قومندانې ویلي پیخه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلی کې په یو کور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. ټپیان د اسداباد مرکزی روغتون ته انتقال شوي او ډاکټران یې روغتي حالت له خطره وتلې خوتلې دي. ځای اوسیدونکي وایي د هاون نه چاودېدلې ګولۍ یا د ماشومانو له غرڅ خکور تر راوړې وو او لوبې پرې کولې چې چاودنې وکړه او پیخه رامنځته شوه. او د اوکراین بهرنی چارو وزیر دمیتری کولیبیا پیکینګ ته تللی څو د اوکراین جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. دا وایي چې چین ته د کولیبیا سفر به د روانې جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له پیل وروسته پیاوړې شوې دي. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړه کې بې پرې دی او د امریکا او د لویدیځو د نورو هیوادونو برعکس له هیڅ لوري سره مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکو نږدې ملګرتیا د دې سبب شوې چې ناټو چین د اوکراین په جګړه کې د مسکو او مهم ځواکمنون کې وبولي. د 2020 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې یرغل وروسته دا نوړی ځل دی چې کولیبیا چین ته سفر کوي. خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د طالبانو په زندان کې پر خلکو څه تیریږي یو خبريال له سره خلک څه شریکه کړي ده.
شکنجه و ام محل و ام تکول و ام بیزتی و سلور رزی په هغه کې هم په دې په زندان کې هم
ورانی بر سر ووري چې دا خبريال څوک کله د طالبانو له بند خوشی شوی او دا محل څومره خبريالان د طالبانو په بند کې دي. لدی سربیره به په دې اړه هم را سره ووري چې د امریکا له خوا افغانستان ته راغلي مرستي چا ته رسیدي طالبانو ته که افغان ولسته. په دې اړه هم درته تفصیل لرو او همدارنګه خوسته به هم ورشو چې د کانکور تر ټولو کم عمره زده کوونکی د خوست پانتون ته بریالی شوی. پلاری وایي
چا تلیفون یې ته وکړو چې دعا دې کوم ډېر خوښ و بیا دا و وقت ته موږ خدای ټول موږ او قانون دا چا بچی دی دا سه دی لګي موږ خپل بچی دا ټول دا سه کامی ورکی
چې دا ځوان څوک دی او پلاری پړاو ورته دومره پلاری ورته دومره خوشاله دی په دې بروسه جزئیات درکو همدارنګه که وخت پات شو ستاسو پیغامونه به مره واخلو نور مطالبه مشتمل تیم غواړو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره مرسته نه کوي. د دې وزارت وایي میټو میلر د خبرې پرون دوشنبه په خپل 19 خبری کانفرنس کې د پښتنې په ځواب کې وکړي. دا په داسې حال کې د شتیر اونۍ په افغانستان کې د امریکا په مرستو د څار ادارې د امریکا د بشري مرستو په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو راپور کې ویلي وو طالبان د افغانستان له خلکو سره له کیدونکو مرستو د ګټې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا په افغانستان کې له طالبانو د مالی ملاتړ راپورونه په کلکارت کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون دوشنبه د جولای 22مه یوې خبری غونډه کې له طالبانو د امریکا د ملاتړ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی په وار وار واضح کړي چې امریکا د طالبانو مالی ملاتړ نه کوي. نوموړي وویل
له طالبانو د ملاتړ په اړه نه موږ له دوی ملاتړ نه کوو او دا خبره مو په کراتو واضح کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په افغانستان کې د امریکا په مرستو د څار ادارې سیګار په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکا له بشري مرستو یوه برخه طالبانو ته هم رسیږي. په راپور کې راغلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګو په افغانستان کې بشري ادارو ته ورکړل شوې مرستې د خپلې تګلارې خلاف نه دي ارزولي او د راپور له مخې داسې بریښي چې ممکن 293 میلیونه ډالر سختدریزو یعنی طالبانو ته رسیدلی وي. سیګار ویلي وو طالبانو د امریکا د مرستو د جلب لپاره د بشري ادارو د جوړېدو په ګډون ګڼ تکتیکونه کارولي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک ترلاسه کول وروسته په بشري برخه کې امریکا د افغانستان استر مرسته کوونکې پاتې شوه او د سیګار د راپور لمخې نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته افغانستان ته استولې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سیګار د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمیر اړمن افغانان ادعا کوي چې طالبان د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی وایي د بشري مرستو د ویش په برخه کې خپلوي او انډیوالۍ پالل کیږي او ډیری وخت هغه خلکو ته دغه مرستې ورسیږي چې له طالب چارواکو سره اړیکې ولري. په ننګرهار کې د وروستیو ورښتونو له امله یو زیانمن شوی چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
کریستیار توه ممس چا یو خزلې کومک کړی اما کور دی ورور کور می دی بل ورور کور می ټول ګډوډ دی چا چې سپارشي او تعلقې بس لار سي خپل کور چکن پیو کی خپل کور هغه په سروي پیو کی بیرته لار سي که خیره بنسټونه دی او کوموسیسی دی او کارسونی په والله که چا به خیره سره کومک کړی.
دا کونړ ولایت یو وسیدونکو میر احمد ازادي راډیو ته وویل بیکاری زپل او مرستې تاړتیا لري خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
چکار منشت کسب منشت کور ماشومان تعداد می هم زیاد دس ماشومان خو لغواړي کړي ماشومان خو دا چکور د ډیر د بیکاری د وجه دغه د نفقه د نشټو د وجه به خيزه کور د لنه شکور د ماشومان نه خپل نفقه غواړي ما سره دومره اید نشته چې خپل نفقه په واخل ماشومان د پیوتره برابر کړم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، خو په وروستیو کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله په شدیدو ورښتونو او سیلابونو کې خلکو ته د درنو مالی او ځاني زیانونو د اوښتلو له امله په دې هیواد کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې کړکیچن شوی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان دی په افغانستان کې له خبریالانو سره د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. سی پی جی د ویان ته پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سیدی په اړه خبره کړې. خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه دي چې نوموړی دی له قید او شرط پرته ژر تر ژره راخوشي کړي. دا چې د ښاغلي سیدی په اړه باندې طالبانو حکومت څه ویلي دي ورزو فیروزي عزیزي ته تفصیلونه په دې راپور کې اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغې کمیټې د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 22مه په خبره کړې خبر پاڼه کې د ویان پروډیوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی په اړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوسی کړي. په خبر پاڼه کې د خبریالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبریالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د ویان پروډیوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تیرېدو هم دغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات یې له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم لایلو لامل ونیول سول، خو له څلیروي ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل سوي دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي، خو دا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خپرونو پخوانی مسؤل او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوالم یو سات په امدا کابل کې ګرځید بیا ریاست نه وته ویوړو آلته و هغه تحقیق وا پس لاغینا بیا قصبی ته لاړو بیا قصبین اندغه سي باګرام زندان ته لاړو چې په امدا ټول په دې حالت کې هم شکنجه و هم حل و هم ټکول و هم بیزتی و سلور ورځې په هغه کې هم په دې په زندان کې هم
ښاغلی حسرت تیر 2022 کال د جنوري په 13مه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدی د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د غشان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دینی ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو تجمن دي او دا ادعا هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د نه اتیا پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدی او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
تاسو موږ کلا ساتي رادیو ناوري نن د افغانستان په وخت د ماخام لوونه تر تو پورې په ځوان فکر پروګرام کې د کانکور په پایلو د چې تاسو ځوانانو ورته څومره مدګینی ولې و بریالي شوی یاست یو کنه او همدارنګه هغه جنو چې په دې کانکور کې بیا اجازه پیدا نکړه چې ګډون وکړي د خپل هیلو ارمانونو په اړه خبرې اترې لرو. او دغه پروګرام د افغانستان په وخت ماخامونه تر تو پورې خبريږي کولای شي بیا زموږ سټډیو ته څنګه وایي اوس به هم خوسته شو د هغه ځوان کیسه به در سره شریک کړو چې سره لدی چې لمباشم ته به کار کول به هم توانی دلې دی چې د شیخ زید پانتون چې په خوست کې دی ته پانځي د بریالۍ شي کیسه یې په دې راپور کې اورو.
ماشومتوب تنکی ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دورې دي چې هر کس امکانات او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوخیږي. خو بیا د واجد الله پشان داسې کسان هم پکې را څرګندېږي چې د ځواني پر خوند او حواس پخک دي. واجد الله له غریبې په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 378 نمرو په اخیستلو شیخ زید پوهنتون طب پوهنځي ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي.
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي هم ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تامه وي، نو ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نوره چې موږ ته یو چې چېرته موږ چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وه، ډېر خواښ وو. موسه کړي دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سي وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په ښار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خوې تیګو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري او قرار قرار خپله وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې یې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینګل وویل
چا تلیفون ته وکړو چې دوه دې کمې بیا ډېر خوښ ټول شوم. مو بیا دا وکړو تم چې خدای ټوله موږ افغانان چې دا چا بچی دي دا داسې دي لکه موږ خپل بچی دا ټوله داسې کامیاب کړي. دا افغانستان ډېر ژوبل دی، زبلی دی چې دغته خدمات وکړو دا پخپله خوب ودرو.
واجد الله دې مخکې لدې چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلي راتاو کړي، د هندوانو په کلي کې د ځینو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل او لومړنۍ زده کړې هم هلته کړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړني ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې بهم کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل، په موټرسایکل باندې به راوړل، وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه آرام ژوند درلوده. د وجد الله رقم به په بازار کې ګډې نه چلوله. د وجد الله رقم به د فکر او ځین خپل کورنۍ اقتصاد ته نه و، یوازې د تعلیم فکر به ورسره و. خو دوی بیا هم پاتې برتله وجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره وو تر اخره پورې، او دا د نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېرو ښو نمرو د خوست شیخ زاید طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینو ملي ادارې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې اتل خان رحیم زوی د 395.1 شپېته نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ، چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12مو ټولګیو څخه باندې 9000 نارینه او فارغانو ګډون کړی وو، چې د دې جملې نږدې 15000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې په غزه کې د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره موافقه نږدې ده. نتنیاهو د څرګندونې په غزه کې د برمتو د کورنیو له غړو سره په واشنګټن کې په خپله کتنه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې پراتړنګ د اسرائیلو حملې لا هم دوام لري. تفصیل احمد تکل اورو.
د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اسرایلی برمتو د کورنۍ او غړو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د دوی د عزیزانو د خوشی کولو لپاره یو موافقه کیدونکې ده. د څرګندونې د اسرایلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې د ښاغلي نتنیاهو له قول لیکلي د بیان لمخې نتنیاهو د برمتو د کورنۍ او لغړو سره د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ولیدل. هغه ویلي دي چې بلا شک د یوې موافقې لپاره ټول شرایط چمتو شوي دي. نتنیاهو اوس مهال په واشنگټن کې دی او تمه ده چې د پنځشنبه په ورځ به له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او سبا به کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو ویلي دي چې که څه هم د برمتو د خوشی کولو طرحه به ټوله په یو ځل نه بلکې په څو پړاوونو کې عملی شي، خدای باور لري چې په دې موافقه کې چټکوالی راتلی شي او په دې توګه به اسرائیل په داسې یو موقعیت کې وي چې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلیان راخوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. له حماس او نورو وسلوالو ډلو سره لا هم یو 300 تنه اسرائیلي برمته شته چې اسرائیلي چارواکو یې په غیاب کې تقریبا دریمه برخه مړه اعلان کړی دی. په غزه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشی کولو لپاره د موافقې طرحه په 13 میاشت کې د ښاغلي بایدن لخوا او د مصر او قطر په منځګړتوب چمتو شوه او 13 میاشت خوځښت پکې راغی.
تمه ده چې د اسرایلی مرکچیانو پلاوی به د پنځشنبه په ورځ له حماس ډلې سره د اسرایلو په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو د خوشی کولو په بدل کې د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په اړه بیا خبرې پیل کړي. خو د حماس یو مخکخ چارواکی ویلی دی چې د اسرایلو د صدر اعظم په دریځ کې هیڅ نوې خبره نشته. سمی ابو زهری رویټرز خبری آژانس ته ویلی دی چې نتنیاهو تر اوسه هم پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دی او مرکچی پلاوی یوازې د دې لپاره خبرو ته استوي چې د اسرایلی برمتو د کورنیو غوسه غلی کړي. په عین حال کې د اسرایلو پوځ ویلی دی چې پرون یې د غزې پر جنوبي ښار خان یونس د ټانکونو او الوتکو په حملو کې لسګونه وسلوال وژلې دي. د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرایلي پاوځ په حملو کې تر دې دمه د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 9000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې لزده کړو پاتې وینجلې نور هغونجونو ته چې لزده کړو به برخې دی وړیا د زده کړو ټولګي جوړ کړی دی. یادنجلې چې ربابا نومیږي وای لدی ټولګي او مخې داده چې د کلی د نورونجونو ته زده کړو زمينه برابر کړی او دوی باسواده کړی. یو شمېر نجونې چې د ټولګي او تبرزي او زده کړې کوي وای کته هم ټولګي د خونځي ځای نشنی ولې خو له دوی سره په زده کړو کې ډول مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها رو در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات با خیلی سختی ها توانستم ادامه بدهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره د زده کړو وړیا ټولګی جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګی کې و کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه خوانځي ته لتلو راوګرځول شو. غی ازادی رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپل هڅو ته دوام ورکړای.
در قدم نخست همگی فکر میکردم که ما
پلومړیو کې ټول فکر کاوه چې زین شم کولای مګر غوښتل لاستر وړل دي مو کولای شو هغه څه چې غواړو تل لاسې کړو. هیڅ کله نه ناهیلی کیګو او هیڅ کله ماته نه منو. کولای باران تل تور ورځ سره خرابريږي
سیاحترین ابرها به وجود میآید.
ربابا زیاتوی چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم خوانځي د خپل کلی د نورو نجونو د باسواده کېدلو په نیت جوړ کړای دی. نو موري چې هر ورځ له شلو ډیرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي. ازادي رادیو ته وویل
منطقه مو متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډیره لري ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې د پریکړه وکړه چې خپل سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم.
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلی کې ډیرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډیره لیوالتیا لري د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیدا چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل
لنه کمرغز موږ لپاره د هیلو یو کړکی خلاص شوه او دی وینجلې لخوا د ونې ایرلاندې موږ ته زده کړه کودل کیږي او داس موږ لپاره یو لوی هیله ده چې مخ کې ولاړ شو او موږ دلته پراتلو سره ډیر هڅول کیږو او روحي اخلو.
د دې ټولګي یو بل زده کوونکې محدثه هم ازادي رادیو ته وویل
موږ د افغانستان په ولری پرتی سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې موږ د ښوونځي دروازې تړل شوې روحیا مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې. خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګی زموږ لپاره روښنايي شو چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي او له کله نه چې د کورس او د ټولګي تر راغلي یو هیله مو بیا راژوندې شوې دي.
طالبانو له شاوخوا درې وکلونو راهیسې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلې او شاوخوا دوه کلونو راهیسې پوهنتونونو ته هم نه پرېږدي. د طالبانو لپاره لپسې بندیزونو وروسته یو شمیر افغان ځوانان او فعالانو کورنی او آنلاین ښوونځي جوړ کړي چې د ربابې بیانی لزده کړو ملاتړ ټولګی یو له هغو دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون زلري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د نورستان په منډول لوسالۍ کې د نوري زل لپاره د ټلیفوني اسانتیاوي چمتو شوې دي. دغه اسانتیاوي د افغان بي سیم ټلیفوني شبکې له خوا خلکو ته برابرې شوې. خو دا چې کوم خدمات ورته وړاندې کیږي لسیمه په دې راپور کې ورو
په نورستان کې د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوی خالد فاتح په منډول کې د ټلیفوني خدماتونو د پیل پاړه ازادي رادیو ته وویل
په لړنوي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول پولیسوالۍ کې د مخابراتو وزارت لخوا د فامبسیم ټي ډي اف انټن نصب شو چې دغه انټن به تقریبا د منډول پولیسوالۍ یا نتراتیا فیصد ولسته خدمات پیش
ځای اوسیدونکي وای په خوابه یې خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم خادي څخه د هغوی خبرولو لپاره په ساعتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته به خطل څو ټلیفون کار وکړي او دوی خپل ستونزه حل کړي. خو اوس له هغو مزلونو او کړاوونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی سیف الله وایي
د منډول ولسوالۍ خلک له کلونو راهیسې او له پخوانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ته رسول. بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپلو عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بي سیم شبکه په فعالیت پیل کړل دې سره د خلکو لمړنۍ مشکلات رفع شوې دي.
هغه وای منډول لوی ولسوالۍ ده، ډیر خلک پکې ژوند کوي او د ټلیفون په یوستنې ستونزې نه حل کیږي. نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانته ویچم ټکړي.
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي. نو مونږه د نورستان نو ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګه د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نوري شبکې هم نصب کې او ولګوي ترسو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي. ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو به برخې پاتې دي هلته به هم ځانونه ورسوي او سهولتونه به خلکو ته برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجی نمیاړي کنه ولې زفر سره ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی ته نه میاشت کېږي موږ سره د دولت لخوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی. زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي. مرجې ولسوالۍ سم اړیکه نیولې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړ او روغ بیاست. زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځیو په برابر باندې د نظر او خبر خپرونې کې دا پیغام دی. که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایله سي او دوی پوهنتونونه د پرېښودل سي، دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړه کړي. لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالی په ساته دغه د هری ولسوالی دوه دوه نفر کابل کلوړ د شورا جوړ کړه. نو چې دا شورا جوړ شي زوم ډیره فائدہ منه به تر نورو خبرو دا چې شورا جوړ کړه وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې مشتدی د شنزو یا د جنو مکتب الاسیا او دوی د پهنتونونو ته پروشول سي.
السلام علیکم استخان خلوا کې مد هلمن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور مر د دې واشیر ولسوالۍ کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر نه پستانګ یو کله یار نه کله چا یار څه کار نه کوي کله خبرې باندې باندې کوي تاسو غوښتنه دې در مسلمانانو پورې ورسېږي ورور
دوی منی مې کې در څه پنځه ویجه کې باس لرو خو ترغې وړاندې لاند خبرونه امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونو له طالبانو سره مرسته نه کوي. میټو میلر د خبره پروندې او خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ګڼې طالبان له افغانستان سره د امریکا له بشري مرستو ګټه اخلي. مخکې له دې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څارې درې سیګار اندېښنه ښودلې وه چې د امریکا د بشري مرستو یوه برخه طالبانو ته رسیږي. سیګار تېرونې په یو راپور کې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګې په افغانستان کې له بشري ادارو سره شوې مرستې د خپلې تګلارې خلاف نه کوي. په سیګار راپور په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. د خبرلاند خوندیتوب کمیټې سی پی جی د طالبانو په حکومت غږ کړی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی د ژرته ژره لبنده خوشی کړی. سی پی جی په بیان کې د سیدی دیوبخانی همکار له قوله لیکلي. سیدی چې د انار میډیا په نوم یوټیوب چینل لري د جولای په 14مه له خپل زوی فلم اخیستون کې سره یوځای د طالبانو له استخباراتو له خوا نیول شوی. د بیان له مخې د سیدی زوی فلم اخیستون کې وروسته خوشی شوی خو نوموړی له هم له پانامانو ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سمدستي سیدی را خوشی کړي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. داسې مهال چې په افغانستان کې ښځې په اکثر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه بې برخې دي، د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار نوملی ملي کانفرنس جوړ کړی. په دې کانفرنس کې چې نن په کابل کې پرانیستل شو، د سرپرست حکومت یو شمېر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون درلود. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو په تګلارو بحث وشي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا پیکینګ ته تللی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د مده چې چین د کولیبا سفر بعد روانه جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې لپاره ډېر سپې اور شوې. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړې کې بې پرې دی او د امریکا او د لویدیځ نور هیوادونو برعکس هیڅ لوري سره مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکو ترمنځ نږدې ملګرتیا د سبب شوې چې ناتو چین د اوکراین په جګړه کې د مسکو مهم ځواک منونکي وبولي. دا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسي یرغل وروسته د نوملې ځل دی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي.
بنځويش دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د چکرې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم. نن په د خبرونه کې په جرمنی کې د هغه مظاهره په اړه خبرې کوي چې د پاکستان اعتراض و پاره وو. یو شمېر مظاهره چان د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د پاکستان کنسولګری ته ننوتل او د پاکستان بیرغ یې له هغه راخکته کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه خبرګون وشوت. د جرمنی له حکومت یې د حمله کوونکو د نیولو غوښتنه وکړه او په عین حال کې جرمنی د دې کنسولګری په ساتنه کې په ناکامۍ تورن کړ. پاکستاني چارواکو د دې عمل د عاملانو په اړه ضد و نقیض څرګندونې کړې. ځینو ویلي چې دا کار د افغانستان اتباعو کړی، ځینو پښتون ژغورنې غورځنګ ته د تور ګوته نیولې او ځینو بیا د عمران خان تحریک انصاف ګوند ملامت کړی دی. د دې مظاهره انګیزه څه وه او ولې دا سولیز حرکت د ګډوډۍ ښکار شو؟ زموږ د دې بحث میلمانه دی په ټول جرمنی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر مایوان یوسفی، د جرمنی په هیسن کې، البته د فرانکفورت په هیسن کې، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر سلطان محمد سلطانی، همدارز ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف زای ملمنو ته هر کله وایم. لمړی ک شاغلی یوسفی تاسو زموږ اوریدونکو ته وایس چې په فرانکفورت کې د لاریون د چاله لوري رابلل شوی وو.
ډیر سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ملمنو ته وړاندې کوم. دغه لاریون چې وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرمني څنګه لخوا رابل خلک رابلل شوی وو، په لارای اچول شوی وو. او موخه دا و چې د ګلمن وزیر او هغه شهیدان چې په پاکستان کې د پاکستانی ادارو ښکار شي او د لپاره احتجاج وکړو، خپل غږ تر نړیوالو بیا د غینه په پاکستان د ډیپلوماټیکو څامو ته ورسو.
شاخله سلطانی، تاسو وایئ چې آیا تاسو او د مظاهرې ګډونوالو غوښتل چې په کنسولګری حمله وکړي، د کنسولګری انګړ ته ننوځي او د پاکستان بیرغ لاغنه راکوز کی؟
تاسو مشته دا مرکه راکړه، تاسو څرون صاحب تاسو تل تریکه څخه په لګون کو تاسو سلامونه درنشته. نه هرگز نه، د پی ټی ایم یزمر مخه تا نه یزمر مخه یوازې یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه و، د مظلومیت ژغ رسول و تر نړیواله پورې. دا نه پی ټی ایم په دې کې شکل دی، نه د پی ټی ایم غوښتنه داسې و. پرون د تاسو خبر یاست چې په زم ستاګون تاک په ټول اروپا کې ټول اداري رخصت وي، د دې خپل دروازې خلاصې پرې شوې، دا خپل د دې د خاصه جوړ شوې ته پیا و غواړي چې موږ د پی ټی ایم په دغه رقم راته بدنامه کی او د پی ټی ایم مخه پدې کې هیڅ نه و، نه د پی ټی ایم غوښتنه دغه سیده او دغه راجستر مخکې لا تاسو چې دغه خبرې وکړلې دا را پو دغه چې ټول د پی ټی ایم د خاصه راجستر سو دي، دا سب سو دي، د پولیس دي، د توصل دي، د قانون دي. تاسو خبر یاست چې دغه دا اروپا ده او دا داسې ملک نه دی لکه پاکستان چې خپل قانون تجمن نه دی، خپل د پاکستان ګوډي کې غیر قانوني کارونه کوي. د ته هر څه راجستر سره هر څه په سبت باندې ستدي او د دې پر سوشل میډیا باندې چې څه وایي دا د دې کرغړینې او دروغجنې څېرې، ځکه چې تاسو ولر په پښتو خیبر پښتونخوا کې هلته پربنو باندې د دې بزې وکړزموږ خلګي راشیدا کړ د دې رسنۍ چیرې په وخت کې ولې دغه دغه د عدالت او د حساب غوښتنې ولې څنګه کې دی دا ولې دغه आवाज موږ را پورته نه کې رسنۍ ته आवाज نسته وي. نو هرگز نه تاسو موږ غوښتنه هم نه و د دې جوړ سوی توکیا و نه موږ د پاس خداس خلګو او نه د افغانانو نه د انصاف ګوند نو ته هر څه اصول قانون مقرراتي تاسو خبره
درست ډیر زیاته مننه. مختر دي چې سمې سوزي صاحب ته ورشم. یوسفی صاحب له تاسو څخه یو بل پوښتنه، هغه دا چې کتاس هم د شاغل سلطانی په شان باور لري چې دا مظاهره د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا شوې و او په کنسولګری باندې حمله هم د مظاهره چانو کارنو، نو د چا کارو دا کار چا وکړو؟
بیا واری بیا سلامونه. ډیره خپښتنه مو وکړه. پښتون ژغورنې غورځنګ په دې باور دی چې موږ تل سولېز عدم تشدد لاره غوړو او غوړه کړې مو ده او په راتلونکي کې به هم په همدغه عدم تشدد لاره باندې ځو. زمونږ لاریون کوونکو په ډله کې یو ډله داخل شوی و، نو دا داسې ساده کسان موږ ته نه ښکاره کېدل. که تاسو ویډیوګانې لیدلې وي نو دا یعنی دې ته ډېر ښه ټریننګ ورکړل شوی. دوی ډېر زیات په دې باور باندې وو چې دا کار به خامخا کوي. دوی ټول په شلو ثانیو کې د سفارت پانګړو یا د کنسولګری پانګړو ورواوختل او یعنی یو پلان شوی عمل دوی تر سره کړ. دا چې څوک موږ د پولیسو سره په همکاري کې یو کوشش وکړو چې په شریکه یې پیدا کړو، چې د تخنیک جوړونې غورځنګ د دایې برخلاف کار یې کړی دی. دا زموږ نه مسؤول ملګري وو، نه مو انډیوالانو، نه مو کله مخکې داسې پروګرامونو کې لیدلي وو. اور وارو چې موږ په فرانکفورت پوند کې دوی ولیدل، هغه هم د ویډیوګانو د لارې نوم ولیدل. لازم کله چې دوی دغه عمل اجرا کړ، هغه نو وروسته د پولیسو مخ کې زمونږ ملګرو خپلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مسولینو د کنسولګری امنیت بیرته ونیو، د خلک راوی ایستل او د کنسولګری مخ ته ودرېدل تر څو چې پولیس راغسېدل. هغه پورې موږ بیرته کنسولګری دغه تخریب کار اشخاصو څخه خالی کړی و.
ډیره مننه، سلامت اوسه. یوسف زی صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمنی له حکومت غوښتي چې د دغه برید عاملان ژر تر ژره ونیسي. ستاسو په نظر په دې دنیا کې د ازادۍ شته چې څوک مظاهره وکړي. دوی فکر کوم چې کومرانه نور نه دی کړی، یوازې بیرغ کوس کړی دی. آیا فکر کوي چې دا هم په دنیا کې جرم دی او په دې خاطر هم یو څوک نیول کېدای شي؟
ډیره مننه. باید ارزو کوم چې یو خو په لری پرتو یا غریبو هیوادونو کې مظاهری وي، افغانستان او پاکستان کې چې مظاهری کیږي، اکثره نقصان خپل خلکو ته ورسي، خپل موټر وسوځي، د خلکو موټر وسوځي، د دفترونو وسوځي. خو غرف کې دا ډول مظاهری چې کیږي ډېر د دې حدود معلوم وي، د خپل حد نه څوک نشي اخواته وختلای. په غرف کې تاسو وسیږي، موږ وسیږو، حتی د چا د کور مخې ته غټه انګړ وي، مالته په 2 سانتیمتره کې به هم سړک یو څوک حق نه لري چې چا انګل ته ور داخل شي. دا خو دا یو رسمي سفارتخانه وا یا کنسولګری وا. از ما په خیال ډیر ځل دا شي وي چې پاکستان بیرغ وسوځول شوی په افغانستان کې یا نور نړۍ کې. خو د دې هغه پارونه ډیره زیاته ده، ځکه چې مطبوعاتو باندې په ویډیوګانو کې ښکاری چې مظاهره چان د پاکستان کنسولګری ته حریم ته داخليږي، دغه بیرغ راښکته کوي. په مجموع کې دا ډول حرکتونه زه فکر کوم چې افغانانو ته په افغانستان کې د نن عبد الخصوص یا افغان کډوال څخه درې ملیونه کډوال په پاکستان کې کډوال پراته دي، غوی ته په مجموع کې غرب ته چې کوم نوې افغانان راغلي دي، دوی له خورا زیاتو مشکلاتو سره برابر ښکار دي. دوی د غرب له تمدن او د دې ځای له کلتور سره ډېر آشنا نه دي.
لکه یوسف زیسب، لکه څنګه چې زموږ دوه نورو ملمنو وویل چې دا کار د پښتو ژغورنې غورځنګ غړیو نه دی کړی، او په عین حال کې د افغانانو دخالت په دې مسله کې روشانه نه دی. مثلا د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر خبري واوري د عطا تارل وایي چې ممکن د عمران خان پلویانو دا کار کړی وي، په دې پیښه کې لاس ولري.
د مظاهره کول د دوی یو جمهوریت حق ده، خو هر مظاهره یو حدود لري. پی ټی ایم زمونه مچاغه دغه ډول تشدد پیروي نه کوي، خو بیا هم پی ټی ایم د دې مسولیت نه شخلا چې د لږه دا جلسه دوی را غوښته و، دا غونډه دوی را غوښته و. زه فکر کوم د دې تر شا دا هم عوامل دي چې افغانان چې دلته راغلي دي، یو پاکستان ته پکار دي، یو چې دلته ماجر شوی دي، یو د فکر کوي چې پاکستان یو کردار د پتیر پنځل وکلن جګړه کې یو چې افغانستان کې سره روان دي، یو غم او افغان په خپل ځای ده. خو د افغان د مظاهری په شکل کې د خپل غم او افغان د خارکول د لپاره اصول باید مراد شي. و تاسو په نوښت کوم کسان ډیر ز په غرف کې ګورم، یا په فرانکفورت یا د پاریس په سرکونو کې افغانان ګورم، ډیر یو داسې حالت چې غوي بيخله دي، ماحول سره ماشنا نه وي، د کوم ډیر په کمپونو کې ژوند کوي، یا ټول د سرکونو ګرځي، یا
خو لا بلا موضوع ده. لیکن
زر ازما تاسو خبرې ته دغه عوامل دي چې کله دوی یو موقع پیدا شي اغل ته ورشي، یو ته د معلومات نه وي چې د دې جلسې هدف څه شي، د دې جلسې اصول څه شي، د دې جلسې لپاره پی ټی ایم څه اصول ټاکلي دي، هغه نه باید انحراف ونه شي. نو غي په جذباتو کې راسي او داسې کار وکړي. یعنی مادر ته ویل چې څو ځلې د پاکستان بیرغ په افغانستان کې سوځول شوی دی، خو دومره عکس العمل چې اوس لیدل کېږي نه لیدل کېږي، ځکه چې دا په غرب کې دا کار شوی دی. او پاکستان دفاع وزیر فرون فوراً دا ویل چې د موږ بیرغ سوځول کېږي، آیا افغان کډوال د دې حق لري چې موږ نور هم دغه په پاکستان کې وساتو؟ نو دا یو کوچنی عمل ده، خو د دې ضرر او نقصان په مجموع کې افغانانو ته زیات
رسیږي.
د دې خلاره هم دغه دانه دوی د تشدد نه بغیر خپل احتجاج ثبتولای شوي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. شاغله یوسفی، په بنو کې پراخه مظاهره وشو، په لړ کې دزې وشو چې د سیمې د اوسیدونکو احساسات و پارول. فکر نه کوي چې د دغو احساساتو د سړولو او له بنو څخه بل لور ته د توجه د اړولو په خاطر هم د جرمني د فرانکفورت پیخي مرسته کړی وي؟
مونږ په دغه اړه کې تر اوسه پورې کوم معلومات نه دي حاصل کړي، خو دسې هم کېدلی شي چې دا کار د پاکستان د ادارو د خوانه اورګنایز شوی وي، دا غوی هم پکې لاس وی چې تر څو ټول نړۍ پام د بنو جلسي د ګلمن وزیر د شهادت او د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه لوی لاریونونه چې په پښتونخوا کې کیږي، چې دا غینا ټول پام بلخوا واړوي او په دې کې په دې ترس کې بخنه غواړم زما غږ غږ مې درځي.
بله بله ستاسو غږ راځي سم راځي.
په دې او په دې لړۍ کې هغه خپل هغه کوم ازمې استقام په نامه باندې کوم عملیاتو پروګرام شروع کړی چې هغه تر خپل خپل مخوی ته ورسی. بل خبره دغه ده چې یوسفزی صاحب ویل چې دلته په جمهوری دغه جمهوریت ته او هر سړی کولای شي چې خپل نظر وایي، نو که د پی ټی ایم د چتر لاندې هر څوک هر تشدد ته لمن وهي مونږ په کلک ټکو غندو. د دې په اساس باندې په مونږه پرون ورځ په برلین کې د پاکستان د سفارت مخې سره لاریون درلودو او مونږ فکر کوو چې به هم همدغه ډېر خلک راشي، نو که څوک په هغه ساحه کې بلدي هلته دومره خلکو امکانات نه وو، نو بیا د پولیسو سره د پاکستان د بخنه غواړم د جرمني د برلین د پولیسو سره په رابطه کې پرون ټوله ورځ چې زه د دوی منندوی یم، زموږ غوښتنې یو منلې او دا لاریون مونږ د سفارت د مخې نه بیرته د برلین ښار مرکز ته راوړو، د برندنبورګ ته مخې ته مو ودرو. نو دا که زموږ هڅې نه وای او یا پښتون ژغورنې غورځنګ د کوم تشدد پلوی وای شاید دا کار بیا مونږ نه وای کړی. نو دا چې هر څوک هر کړی غواړي چې غورځنګ په داخل کې د پښتونخوا او یا بهر بدنام کی، دا غوی کارونه دي د هر ادارې چې دې تر شا دي هغه بیا ورسته معلومي.
بل ډیر مننه سلامات حسین سلطانی صاحب. پاکستانی چارواکو له جرمني څخه غوښتي دي چې هغه کسان چې په دې پیخه کې لاس ترلود هغه دی ونیسي. تاسو هم د نیولو طرفدار یاست؟
موږ خو اول په دې باندې بخید دا خو یو عادي مسله ده، فرط تظاهرات ته خبرسته دا پیش کیږي په مظاهره او تظاهرات کې دا تقریبا 2000 کسان د لیر پروتو سیمو څخه راغلي و او تر اوسه پورې په دې اکله باندې موږ داسې څه نه دی اورېدلې چې دا غوښتنه کړې ده او یا دیونی ول څه ځکه چې دې دا کسان غوښتنه کوي چې ودینی ول څه دې چې خپل د وصول د قانون او د خپل عین خلاف ورزي چې د پی ټی ایم دا یو پلان مظاهره او تظاهرات نه دي چې موږ مخته کو یا په دغه جرمني په پامپورت کې کو یا دغه کنسګری وخت کې کو، دا موږ په بار بار تک درتوامه ک لاس 15 شل دي ته نور مظاهره او تظاهرات مشکل دي کنسګری مخته دغه سي پيشه تر اوسه پوری نه دراغله. کله چې د اکتوبر پر 18 باندې دغه سي نو جرګه دایریږي د وصول قانون مطابق دی غواړي چاته یو کله مثلا په بل ګوند په سیر مربوطي کله د پی ټی ایم غواړي چې راشکېل کې رابطنامه کې خود هیڅ کله د پی ټی ایم د خواص فراکشن دا چې دی وای چې د پلټن دی وسلا د خپل کار په پلټن کوي کنه د خپل کار دی، اما کدی د دې ته د دې په کړنو کې زدا وایم چې دی د اول خپل د تشدد د خپل ظلم دغه کړنی د
پلټن دی سلطانی صاحب. آیا د جرمني پولیسو تر اوسه پورې له پی ټی ایم سره تماس نیولې دی د دې موضوع په ارتباط؟
جرمني پولیس خپل د دغه ځا کې و دا غو خپل دغه مسولیت صلاحيت لري ځکه چې موږ دا هر څه چې دی راجستر کړی دی. ما مکه دا ونه درته وکړه دا چې د
پولیس چې ولې غو مخه ونن ولا
پولیس مخه موږ هم دغه پولیس حالته و پولیس څو موټر حالته و پولیس رااله پولیس ځای پر ځای و پولیس مخه ونی ولا ما مخ کې دا ونه کړه دا چې په 100 ثانیو کې دا کار مخته پیښره ما بینځه سو دا داسې دوامدار پیښه دا یو کاسو یو شخص فرصت دی وادي مسله دا یو بیرغ راکښته کوي او پولیس په دې کې او پولیس دې سره کنټرول کړل او تر اوسه پورې پولیس په دې کې باندې موږ راپور نه درکړی نه دا څه ویل چې موږ په دې کې باندې ځکه دا یو عادي پیښه ده یو دونر دغه نه سو کولای دې ته ورته موږ شي دا موږ دغه پیښه تحلیل نه کیږي څرنه نه کیږي او سوشل میډیا ته دې نه را خپل ظلم د تشدد سوشل میډیا ته نه را باسي تاسو دې ته وګورئ خو دې څه معلومه خبره ده چې دا د دې د ساده دی غواړي چې په چم په دې کې راشکیل کی دې خپل د تشدد پیښه ولدون نه چړي دا څه ظلم چې کوي غدر کوي تاسو وګورئ تاسو هغه نه کې او په دغه یو بیره په دونې کې شبندې دوی دومره ترجیح ورکوي دونه رشد کوي بیا د دوی سوشل میډیا دی راباتي یا مثلا پر دې باندې پرسنل زکیږي پر دی ولې د شهیدانو او د دې قانون د دې د قانون خلاف ورته شي کې دی ولې هغه سوشل میډیا ته د دې ازمو د مسلمت اواز ولې ناوري
کور دی وطن سلامت اوسې. یوسف زای صاحب ستاسو په نظر لکه څنګه چې شاغل سلطانی وایي چې دا موضوع د پاکستان حکومت غواړي چې ډیره غټه شي څومره ورسره موافق یاست؟ کنه د پاکستان بیرغ په خپل خوره کې هم کېدای شي په ځلونو تاسو سوال شوی وي.
دقیقا ما مخکې عرض وکړلو چې پاکستان د نننه پاکستان تیر کال د پوسټ یو مالی باندې برید وشولو چې د پاکستان بیرغ او د پاکستان د جوړونکو قائد اعظم عکسونه او دغه میوزیم او حتی د قائد اعظم خوانی کور په لاهور کې اوس وزول شو. خو دا هغه افغان پاکستان کې نه یو موضوع ده، خو افغانستان او پاکستان چې کوم اوس اړیکې دي دغه کې کوم درد راغلی دا هغه یو د خپل منځ کې یو د ترخی روایت جوړ شوی.
یعنی تاسو له دې سره موافق نه یاست چې د پاکستان په دې شکل سره لکه څنګه چې زموږ د دوه نورو ملمنو نظر دی غواړي چې توجه بل خوا ته واړوي؟
هیڅوک نه پوهېږم، لکه هیڅوک نه غواړي چې خپل هیواد دې بدنام شي یا دې ورته مشکل. دا داسې ده لکه خلک وایي چې د 9/11 پیک امریکایانو په خپله کړې ده. زه فکر کوم دلته طبعاً دلته سفارتونو مخ ته دروازې نه وي ولاړې، او یو ساده دیوال وي دغه نه مخکې وروسته سفارت اویلی یو عمارت شروع کیږي مخکې ورور وي دروازه خلاص او دلته د ټولو سفارتونو دروازې خلاصې وي. دا د پاکستان یا د افغانستان غوندې نه ده چې سفارت یو ځای وي دروازه یې بل ځای وي بیا ور باندې امنیت ولاړ وي. دلته د عامو سړکونو په سر باندې سفارتونه وجود لري، حتی د امریکې سفارت ورته شکل باندې وجود لري. زه فکر کوم چې افغانانو او پښتنو ته پکار ده چې مظاهرې ترسره کړي، خو داسې اعمال ترسره نه شي چې هغه بیا د ګټې په ځای باندې نقصان ډېر وي، لکه پی ټی ایم په اروپا کې یو قوي فخر لري، یو قوي ځواک ده، او دغه ډول پیښې د دوی لپاره مشکلات راپورته کولی شي.
خو دا دوی وسوبل مخکې چې وای دوی په لسکونو ځلې داسې مظاهره کړې دي، هیڅ ځل دا کار نه وشوي، لیکن دا ځل دا کار وشو.
دقیقا موی چې دلته داسې کسان راځي چې خود جوشه کسان وي، هغو درد لیدلې وي یا مشکلات لیدلې وي یا د هیوادونو د مظاهرو له کلتور او کلچر سره هغوی بلد نه وي. هغوی زه فکر نه کوم چې ټول ژوند کې چېرته په خپل وطن کې دا ډول مظاهرې کړي وي. دلته چې مظاهرو ته راشي هغوی احساساتي شي، او په احساساتو کې بیا اکثره داسې عمل ترسره شي چې هغه بیا وروسته تنظیم کوونکو لپاره هم مشکلات جوړ کړي، د دوو هیوادونو ترمنځ هم تعلقات جوړ کړي. د دغه پرونی پیښې ما درته وی چې په سلګونو ځله شاید په افغانستان کې پاکستان بیرغ سوځول شوی، خو په میډیا کې دومره تشهیر نه ده پیدا کړی. اوس چې د دوو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب دي او پښتون غورځنګ مسله را پیښه ده، دغه ډول کوچنۍ پیښه هم د دوی لپاره یو غټه پیښه ده چې خپل ملک ته ووایي چې دغه خلک دي زمونږ بیرغ سوځوي یا په غرب کې زمونږ سفارتونو باندې بریدونه کوي. نو په کار ده چې دغه ډول پیښو نه مخنیوي وشي، او که مظاهره کیږم دغه د مظاهرې د اصولو سره مخامخ وشي، نه دا چې مظاهرې نه وروسته ډېر زیات نقصان نه دا اوس بدله ټول نه زیات مشکل افغان کډوالو ته دغه حالت نه جوړیږي چې یعنی یو ډول پاکستان کې دنه هم د خلکو احساسات راپورته کیږي. بیرغ د یو قوم د ملت نښه ده، د غوی د عزت نښه ده. وی افغانان بیچارهګان مشکلات لري، خپل ملک خپل بیرغ نشي پورته کولای، بل ملک چې پورته شي بیا دغه تشدد طرف ته ولاړ شي چې نتیجه کې نور هم مشکلات رامنځته کی. په کار ده چې احساساتو نه کار وانخستل شي، او ارګنایزر یا څوک چې دا مظاهره جوړوي نو وی هم د مظاهره نه وړاندې خپل اصول خپل ګډونوالو ته بیان کړي، ځکه چې دا داسې وادونه دي چې بیا د هغه اشخاصو لپاره چې بریدونه کړي دي اکثره په دې کې داسې کسان به وي چې به د مهاجرت فورمه لري یا به کیس لري یا به قضیه لري، هغه ټولو ته صدمه رسیږي. نو په کار ده چې دغه موارد ټول په نظر کې ونیول شي بیا دغه مظاهرو ته ولاړ شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې.
زه د یوسف صاحب د خبرو په وړاندې وایم چې دی په دغه باندې تلته څوک چې په دې خبرې چې نن زما د کنزلاتو مخ ته دلته مظاهره کې تظاهر ده طبي خبره
خپل بندوبست بتړي خپل دروازه بتړي دا قانون اصول دي چې تظاهر مظاهره کیږي دا یو خبره دوم دا خبره وکړه چې خلک دته نه خبره دي د اصول د مقررات مش په ټول معنا پر سوشل میډیا د خپل قانون لر اصول لر ټول خلک هغه دي خبر دي افغانان اوس وښتي په قانون پويش په اصول پويش په زندګي پويش دا د خپل شخصي نظر دي چې دا د افغانان په دې شان باندې اوس نه بلد یا نه پويش او یا دا وایي چې په ټیم د قانون اصول مقررات نه دي تشریح کړی یا بیان کړی نه دي مو درته مخ کې دا ونه وکړه د خبرې مطابق زبل دا خبره درم چې موږ تر په صلحاو د مظاهره کړی دي تر اوسه پر دغه شپې نه دا بر سره سوي زه دا ټول ثبوت د خبرو په وړاندې تاسو
سید منن په دې اړه تاسو خبري وکړي اوس څه فکر کوي پاکستان حکومت دا موضوع تر اوسه پرې داسې معلومې شي ډېره جدي اخیسته ده خارجه وزارت اعلامیه نشر کړه او جرمني ملامت پوچي د دوی د کنسولګری ساتنه نه ده کړې او غوښتنه وکړه چې د دې عاملان ونیسي فکر کوي چې دا مسله به تاسو ته پی ټی ایم ته مشکلات جوړ کړي ځکه چې د تنظیمونکو د لاریون تاسو وي
بالکل زه تاسو وایم چې موږ هیڅکله تظاهرات بدنام کی پدې کې دا پولیس وراد چې هم کار نه دی دا پولیس موجود و دا پولیس راجستر دوا دا ټول خبر راجستر دا چې دی جدي ولې د مامخ کې درته ولې به خود جدي نسی دی جدي پدې خاطر نسی چې دا د دې جوړ شوی پلان دی لکه یوسف دې صاحب چې وویل بس مثلا دی وای چې وای مخکې لدې څخه وصول موږ وصول د مقررات ټول بیان کړی دی موږ همیشه د وصول مطابق کده مناخو موږ هیڅکله موږ همیشه د مظلومیت ژغه واد کو دا چې اوس پولیس څه کوي یا دوی څه کوي دا د پېچم پر مربوط مسله نه ده او دا دی چې جدي د پولیس خبر دی پولیس ته هغه وصول قانون سره رجستر دی دې خبر دی چې دا یو عادي مسله ده یو عادي موضوع ده او دا کدي دا مخکې ما درته ویل دا جدي نسی دی به خو نسی خو دا جوړ شوی پلان دی د خو د اکتوبر پر ولسم کوم چې موږ راځو سولېزه د بشري حقوق د خپل انسانيت د خپل حق او غښتون د خپل مسلمانیت په خاطر باندې موږ ته یو نو مشروعيتي جرګل رودي اغه ته لار وس جوړوي ام دا سوشل میډیا ته کړل دي ته وښه ترکی او دا مخته وړي اوس پرې پر دې باندې پولیس په یوه د پادالمان پس خبر دي ته کوم راجستریشن وځي نه لري نه په دې باندې کوم داسې خدای مکه درنه پیښه مې سره غلې چې موږ دې دونر یې ورشت ورکی ما مخ کې دا ونه کړه دې پیښه ته کز موږ شیدان ولې دې د موږ شیدان د موږ ویني د موږ باندې دا دې تجاوز ام دې ته ولې دا پټ سترګې دي زه نه پېژم دا
یو سلطاني صاحب یعنی استاسې له خبرو د معلومی چې د جرمن دې حکومت دا مسله دومره مهمه نه ښکاره سوي چې نه لچا تحقیقات کړی دي نه څوک نیول دي نه څوک پښتل دي د دې معنی هم ده
بالکل بالکل هیڅ تاسو نه دي سوي او ځکه چې دا دونه مسله نه ده یو بیرغ او کښته سو وسوځل او تاسو خبره اسمه درته ول ما د دې د خاص خپل په دې پلاسانیو کې داخله پلاسانیو به مخه نه نیول چې لا پیښه مسول او د پولیسو په حضور کې سوي ده د تا داسې نو چې پولیس نو ولر یا رجستر نو دا خو ما د تو مخ د پاکستان نه دي چې امن یو دي پولیس په ورده کې غیر قانوني عملونه کوي دا خو پاکستان نه چې د قانون خلاف ورزي عملونه کوي خپل قانون هم نه دي معلوم نه وصول پیښې نه قانون ته خرته دا خو په دې ځکه مشتاق خبره چار کار کوي رجستر ستا سب ستا وصول مقرراته ستا پولیس ولر او امنیت د پولیس په لاس کې وز مشکار نو دا د دې پولیس ولر او پولیس هرڅه تعقیب کړ دا د دې یو جوړسوي د
توکیا
او سلامت اوسئ
کور ودان له ټولو ملمنو منندوی له ژورنالیست او د سیاسي چارو شنن کې سمي یوسف زید جرمني په هیسن کې د پښتون ژغورنې غورسنګ مشر سلطان محمد سلطانی په ټول جرمني کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورسنګ مشر مایوان یوسفی څخه لا تاسو اوردونکو هم منندوی یو
لا لا يوم